به پایان مجله‌های خبری اول روز رسیدیم و اینک برنامه‌های یک ساعته رادیو آزادی آغاز می‌شود. احمد شیبر در ساعت دیگر با شماست.
ملیحه جان مننه، ستاسو جخم زکم محله ره ملیحه جان.
بله خب دیگه شما خوب از مکر زیادتر رزش داری.
ما هم یک سنتر
شبکاری.
بله ده البته دا وقت پا پراکش پا دا و پا افغانستان که سهار ده و ده سهار اته بجیدی ده ازاده راژیو آوریدون که تسلامونه روان خپروانه مو ده یو ساعت پا مخده پا دی خپروانه که مو پا افغانستان که ده روان جگری پاره ده امریکا ده ولسمشر او ده هغه ده اداری ده سیاسی و پوجی چارواکو لغوندی خبره و ده افغانستان پاره گن نور مطالب لرو خوسم ده سی بخبرونه سر وارو جان قالی کو زیرلندی که
کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د ماین د چاودنې په پیښه کې دوه بهرني عسکر وژل شوي. د کندهار ولایت په ریګستان ولسوالۍ کې د ملي پوځ عسکر وژل شوي. د پاکستان په لاهور ښار کې په پرونیو ځانوژونکو حملو کې د مړو شمیر درې څلوېښتو ته رسېدلی. او نړیوالې ټولنې د اسرائیلو لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د میش ځایونو جوړول غندلي دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. افغان امنیتی چارواکی وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د ښخ شوي ماین د چاودنې له وجې د بهرنیو ځواکونو دوه عسکر وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. یو امنیتي چارواکی چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې. د زابل د والي ویان محمد جان رسولیار پیښه تایید کړې خو د بهرنیو عسکرو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي له پیښې وروسته د کابل کندهار لویه لار د دو ساعتونو لپاره بنده وه. طالبانو د حمله مسولیت په غاړه اخیسته. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی وایي په چاودنه کې څلور بهرني عسکر وژل شوي. د یو بل خبر له مخې د کندهار په ریګستان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې د ملي پوځ دوه عسکر وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي چاودنه د پوځیانو د ګزمې په جریان کې وشوه او یو پوځي موټر پکې بیخي ویجاړ شوی دی. له بلې خوا د طالبانو ویان وایي په دې حمله کې د ریګستان ولسوال له شپږو عسکرو سره وژلی. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د پروان ولایت د ښځو د چارو ریاست وایي له ښځو سره د مرستې په مقصد یو پراخ پروګرام پیل کړی دی. د پروان ولایت د ښځو د چارو رئیسه شاهجهان یزدان پرست ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام په اساس به شاوخوا درې زره ښځې په کارونو بوختې شي او د کار محصول به یې د دې ولایت په بېوزله ښځو باندې وویشل شي. دا پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا د موسسې یا USAID لخوا د $2 میلیونو په لګښت پر مخ ځي او غواړي ښځې په مالي لحاظ په ځان متکي شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پرون د پاکستان په لاهور ښار کې په یو وخت دوه ځانوژونکو حملو کې د پوځیانو په شمول درې څلوېښت کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان دي. د حملې یو له بله د څو ثانیو په فاصلې کې وشوې او په بازار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په مهال یې یو پوځي موټر په نښه کړی و. د حملو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې حملو څخه څو ساعته وروسته پنځو نورو چاودنو د لاهور ښار د استوګنې سیمې ولړزولې. خبري رسنۍ وایي دا چاودنې ډېرې سختې نه وې او درې کسان پکې ټپیان شوي دي. په دې وروستیو کې په لاهور ښار کې د اسلامي بنسټپالو حملې زیاتې شوي. د دوشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو ودانۍ ته نږدې ځانوژونکې چاودنه کې لږ تر لږه دیارلس کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي ول. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رانا ثناءالله خان وایي د حملو دا لړۍ د وسلوالو د ناهیلۍ څرګندوی ده. نړیوالې ټولنې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودیانو د میش ځایونو د جوړولو پریکړه غندلې ده. فلسطینیان هیله مند دي چې ختیځ بیت المقدس به د یو خپلواکه دولت مرکز وي. د امریکا متحده ایالات، ملګري ملتونه، روسیا او اروپایي اتحادیه چې د منځني ختیځ د سولې د څلورو طاقتونو په نامه یادیږي وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو لخوا یو اړخیزه حرکتونه د سولې د خبرو د نتیجې وړاندوینې ته ځای نه پرېږدي. دا ډله وایي په راتلونکې اونۍ کې د مسکو په غونډه کې به په دې مسلې غور وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته وویل حکومت یې د اسرائیلو او امریکا اړیکو ته سختې منفي اشارې ورکوي. اسرائیلو د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې به نور شپاړس سوه کورونه هم جوړ کړي. په همدې ورځ د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن بیت المقدس ته رسېدلی و او هیله من و چې د اسرائیلو او فلسطینیانو سره به غیر مستقیمې خبرې بېرته راژوندۍ کړي. د اسرائیلو له اعلان وروسته فلسطیني چارواکو ګواښ وکړ چې د متحده ایالاتو په منځګړتوب له اسرائیلو سره د سولې له خبرو څخه به ووځي. د قرغزستان د بشري حقونو یوه ډله وایي په هیواد کې د بیان په ازادۍ باندې د تنظیم شوو حملو له وجې سخت اندېښمن دي. د قرغزستان د ډیموکراسۍ او مدني ټولنې ائتلاف وایي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د انټرنیټ اکثر استعمالوونکي د فرغانه ډاټ آر یو په پاڼې په شمول مشهورو خبري پاڼو ته نشي داخلېدی او قرغزستان ته د آزاد اروپا راډیو خپرونې هم په دې وروستیو کې بندې شوې دي. د آزاد اروپا راډیو رئیس جیف ګډمن په یو بیان کې ویلي د قرغزستان حکومت ځینې وختونه د مطبوعاتو له ازادیو سره د دښمنۍ لار غوره کوي. حکومت دا وروستۍ هلې ځلې د دې لپاره کړي چې آزادو بېطرفه او مستقلو خبرونو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه ونیسي. د قزاقستان په جنوب ختیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له وجې لږ تر لږه دېرش کسان مړه شوي دي. د سختو او پرله پسې بارانونو د ورېدو او واورو ویلې کېدو له وجې پرون ناوخته د قزاقستان د مرکز الماتی شاوخوا سیمو دوه بندونه ونړېدل. د الماتی په شمال کې د اوبو له یو ذخیروي بند څخه د سیلابونو د جاري کېدو له امله د یو کلي دېرش زره اوسېدونکي زیانمن شوي دي. یو شمېر کسان لا هم تري تم دي. په شمالي افریقا کې القاعده شبکه وایي یوه هسپانوي ښځه یې په موریتانیا کې له سلو ورځو اثارات وروسته خوشې کړې او دا ځکه چې دا ښځه په خپلې خوښې مسلمانه شوې ده. د القاعده شبکې په یوې کمپیوټري پاڼه کې راغلي د مرستندوی موسسې د کارکوونکي الیسا ګامز د خوشې کولو لپاره یې د نوموړي روغتیایي حالت هم په پام کې نیولی و. دوی په دې اړه زیات څه نه دي ویلي. 15 کلنه ګامز او د نور نارینه کارکوونکو چې د هسپانی یوې خیریه موسسې ته کار کوه د نومبر په 9 هغه مهال د وسلوالو لخوا وتښتول شول چې د موریتانیا بېوزلو کلو ته یې مرستې رسولې. ګامز د چهارشنبې په ورځ خوشې شوه. داود ریسات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د خپلې ادارې له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان د جګړې مسله وڅېړله. په روانه خپرونه کې په دې اړه اورېدلی شئ. دا به هم واوري چې امریکا په افغان پولیسو کې د ستر بدلون راوستو لپاره له افغانستان سره مرسته کوي. د بادغیس بالا مرغاب د خلکو له ستونزو او غوښتنو مو خبرو. په افغانستان کې د نوروز د جشن لپاره تیاریاں نیول کیږي. په خبرونه کې مو د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په باب د امریکا د کانګرس له پریکړې خبرو چې ویل شوي دا ډله تر القاعده خطرناکه ده. تر 9 بجو ستاسو د پیغامونو پروګرام آزادي او اوریدونکي هم وړاندې کوو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما هغه وزیران او نور چارواکي چې د افغانستان د جګړې په باب سره سلام مشورې کوي ور وبلل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د ورستیو عملیاتو او په پاکستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې په باب په پرمختیا او ور سره خبري وکړي. سپین مانی وویل چې ولسمشر اوباما د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون مهم چارواکي غونډې ته ورغوښتي وو. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د ویډیو له لارې برخه اخیستې وه. د سپین مانی ویان رابرټ ګیبس وویل چې ولسمشر اوباما دا غونډه د سپین مانی په ځانګړي سالون کې پرون اوربلل وه. په دې غونډه کې د امریکا دفاع وزیر برخه نه لرله ځکه چې رابرټ ګیټس چې په افغانستان کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تیره اونۍ تللی و له عربي هیوادونو امریکا ته په لاره و. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسټل د غونډې ګډون کوونکو ته وویل چې په راتلونکو 2 میاشتو کې افغانستان ته په زرګونو نور امریکایي پوځیان رسیږي او اوسوس په مارجه کې د طالبانو پر ضد پرمختګ دوام لري. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس بیا وویل چې په افغانستان کې تصفیوي عملیات پر مخ روان دي څو د یوې سالمې ادارې حاکمیت ته لاره هواره شي. د اوباما د جګړې په کابینه یا شورا کې جنرال ډیوډ پیټرایس او ریچارډ هولبروک هم شامل دي. ښاغلی هولبروک هم د ویډیو لاله خپل نظر څرګنداوه. په دې غونډه کې د امریکا د استخباراتي ادارو رئیسان هم حاضر ول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان په پولیسو کې د لویو تغیراتو پلان جوړ کړی دی. د دې بدلون هدف دا دی چې افغان پولیس له فساده پاک شي او د خلکو اعتماد پرې پیدا شي. په دې هکله د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ پر اساس عصمت څاروان رپورټ لري.
په افغانستان کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او شوالي د راوستلو د پروګرام پر اساس به یو شمېر پولیس افسران د زده کړو لپاره له هېواده د باندې واستول شي. د افغانستان له جګړې اته کاله وروسته جګپورې افغان او امریکایي مقامات وایي چې دوی اوس غواړي په دې برخه کې بیا له صفر شروع وکړي. ډګر جنرال ویلیام کالدو ویل چې په افغانستان کې د ناټو د تعلیمي چارو مسؤل دی وایي چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې سم اقدام نه و کړی. د ده په وینا وظیفې ته د پولیسو تر استولو مخکې د دوی تر ټولو مهم ګام د افرادو تعلیم او استخدام دی چې تر اوسه دې چارې ته سمه پاملرنه نه وه شوې. د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان د ملي اردو برعکس چې د افغانانو له لورې له احترامه برخمن دي، د پولیسو په منځ کې رشوت خوري، غلا، بدسلوکي، د مخدرو موادو استعمال او له طالبانو سره د دوی یو ځای کېدل زیات لیدل کېږي. د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغانستان پولیس د خطر د یوې منبع په توګه حساس ګڼل کېږي. د جنرال کالدویل په وینا که په افغانستان کې پولیس اصلاح نشي، د افغانستان په امنیتي حالاتو کې بدلون ممکن نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې د افغان پولیسو د کیفیت د ښه کېدو لپاره یو مهم ګام دا دی چې د پولیسو افسران د زده کړو او روزنې لپاره له هېواده د باندې واستول شي. ښاغلی اتمر وایي چې کابو 3000 پولیس افسران به د 9 میاشتنیو زده کړو لپاره ترکیه او اردن ته ولي شي چې له راستنېدو وروسته په ولایتونو او ولسوالیو کې د امنیت قمندانانو په حیث وګمارل شي، څو د بې تجربه او غیر مسلکي قمندانانو خلا ډک کړي. د هغه په وینا پر دې سربېره دا کسان کولی شي د بهرنیو روزونکو پر ځای نور پولیس وروزي. د افغان پولیسو د اصلاح لپاره بل مهمه موضوع دا ده چې په جرم او تخلف ککړ پولیس سزا شي او ناپاک کسان ترې لري شي. تر څه موده مخکې پورې د افغانستان په ادارو په تیره بیا د پولیسو په برخه کې د سزا یا مجازاتو پروګرام ته چندان پام نه کېده، خو اوس په دې برخه کې بدلون راغلی او د افغانستان حکومت د یو شمېر لوړ رتبه پولیس مقاماتو په خلاف د فساد دوسیې جوړې کړې دي. بل مهمه خبره د پولیسو د افرادو د شمیر د زیاتوالي ده چې امریکا او افغانستان ورته ډیره توجه لري، ځکه نشي کېدای چې پولیس په یو ورځ کې وروزل شي او وظیفې ته ولېږل شي. په وروستیو کې یو شمېر پولیس افسران د افغانستان د پولیسو له اکاډمۍ له درې کلنو زده کړو وروسته فارغ شول، خو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو د تلفاتو شمېر ته په پام سره هغوی لیواله نه دي چې د هېواد جنوب ته لاړ شي. له هغو 1550 پولیسو څخه چې تازه د افغانستان د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ التحصیل شوي دي، د افغان او امریکایي مقاماتو په وینا کابو نیمایي به په جنوبي ولایتونو کې په کار وګمارل شي. شزینه پولیسو ته هم توجه زیاته شوې او د کورنیو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 1500 شزینه پولیسي به وروزي. شزینه پولیسي په ځانګړي ډول د تلاشۍ لپاره ډېرې مهمې دي. د تیرې پنجشنبې په ورځ یو شمېر شزینه پولیسو خپلې زده کړې پای ته ورسولې. څو تنو تازه روزل شویو پولیسو ازادي راډیو ته وویل
دلته تلاشی مخابره کلاشنکوف توپانچا نشان زده کو تمونو ملاله بهادری ده زه خپل خويند تم ده یم چې په دوه باندې د افتخار وکړ چې خپل ملت آباد دی د پاره او د خپل جامعه د پاره د خپل ورونو سره څنګه په څنګه باندې وظیفه اجرا کوي. هیڅ وخت ځان ته دنه وین شواله ده یو ننګ ده یو ارده زه سیمنصب یم یا عسكر یم یا سربای ماته ننګ ده.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ملي اردو د عسکرو بالعکس د پولیسو افراد خوندي نه دي او له همدې امله د هغوی تلفات د ملي اردو د افرادو په پرتله زیات دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د امریکایي مقاماتو په قول ویلي د افغانستان په جنوب کې چې څومره خلک ملي اردو ته درناوی لري په همغه اندازه له ملي پولیسو بد وړي.
ایران په افغانستان کې څه ډول سیاست پر مخ بیایي او پاکستان په افغانستان کې څه ډول سیاست؟ نړیوالو ورځپاڼو دغه مسایل څېړلې دي. دغه ورځپاڼو ته جان خالق کوزای کتنه کوي.
په انګلستان کې خبرونکي ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ایران دوه اړخیزه لوبه تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. د جمهور رئیس حامد کرزی لپاره ممکن دا د اندېښنې وړ خبره وي چې میلما او ورور یې د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد په کابل کې د یو خبری کانفرانس په مهال د کرزی ستر متحد او مرستندوی هیواد امریکا باندې لفظي حمله وکړه. احمد نژاد په کانفرانس کې ویل امریکا په خپله ترورستان رامنځته کړي او اوس وایي چې د ترهګرو په ضد جنګیږي. ګاردین لیکي احمد نژاد په متحده ایالاتو تور ولګاوه چې دوه اړخیزه لوبه مخته کړې ده. د ورځپاڼې په باور د احمد نژاد دا څرګندونې په حقیقت کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیز د خبرو یو ډول ځواب و. گیتس د احمد نژاد له څرګندونو څخه څو شپې وړاندې ویلي وو چې ایران په افغانستان کې دوه مخه سیاست تعقیبوي. ګاردین ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس حامد کرزی هیله من و چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو دا ځل کرزی په غیر عمدي ډول د حملې او تجاوز باعث شو. ده په خبری کانفرانس کې ډېر ناراحته برېښېده او نه پوهېده چې احمدی نژاد به په بلې جملې پسې له خولې نه څه راباسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له پاکستاني چارواکو سره د جمهور رئیس حامد کرزی د کتنې او خبرو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د یوې ظاهري یا نمایشي دوستۍ په فضا کې وکتل او دواړو مشرانو د طالب وسلوالو له شره د خلاصون په اړه چې په دواړو ملکونو کې د پټېدو ځایونه لري د معاملې په لارو چارو خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس کرزی له ګیلانی سره له کتنې مخکې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره هم کتلي وو او د پاکستاني چارواکو په وینا د دواړو جمهور رئیسانو اړیکې د جنرال مشرف د دورې په پرتله ډېر ښه او دوستانه ول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر هدف دا و چې له وسلوالو سره د سولې او پخلاینې په کار کې د پاکستان ملاتړ حاصل کړي. ورځپاڼې د پیژندل شوي پاکستاني ژورنالیست احمد رشید خبر راخستې چې وایي د افغانستان د مشرانو وړاندیز دا و چې د پاکستان د حکومت لخوا د طالب مشرانو نیونه له افغانستان سره مرسته نه کوي. د احمد رشید په وینا په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیونې له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورځپاڼه د احمد رشید د خبرو په دوام کې لیکي افغانان له طالبانو سره پخلاینې ته لیواله دي، خو امریکایان په دې کار زیات خوښ نه دي. په عین حال کې انګلیسان جمهور رئیس کرزی له طالبانو سره سولې او پخلاینې ته هڅوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد په ناامنو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو پر تړلو اندېښنه ښوولې او ویلې دي چې د مخالفانو لخوا د ښوونځیو د تړلو له امله په زرګونو زده کوونکي له زده کړې بې برخې شوي دي. حامد کرزی په خپله راډیویي وینا کې له دینی عالمانو، سپین ژیرو او قومي مشرانو غوښتي چې د تړل شویو ښوونځیو او مدرسو په بیا پرانیستلو کې دي ورسره پوره همکاري وکړي. سشکل چې کله د کپ په 15مه د سړو سیمو ښوونځي پرانیستل شول نو حکومت اعلان وکړ چې 9 میلیونه زده کوونکي مکتبونو ته ځي. له کابله معصوم میوند رپورټ لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په ځینو ناامنو سیمو کې په سلو کې 15 ښوونځي او مدرسې د زده کوونکو پر مخ بند سوي دي. دا خبرې ښاغلي کرزی په خپله وروستۍ راډیوي وینا کې عامو افغانانو ته وکړې او په ناامنو سیمو کې د دولت مخالفینو څخه وغوښته چې د زده کوونکو پر مخ د مدرسې او ښوونځي نه بندوي. افغان ولسمشر له دیني عالمانو، سپین ژیرو او قومي مشرانو څخه وغوښته چې د دې لوی ستونزې د حل لپاره د خورا پراخ ګامونه پورته کړي.
د ډېرې خواشینۍ خبره ده چې د هیواد په ځینو برخو کې د ناامنیو په وجه په سلو کې زوس مدرسې او ښوونځي بند او د هغو سیمو نجونې او هلکان ښوونځیو او مدرسو ته تلای نسي. د دې لپاره چې بند ښوونځي او مدرسې مهم زموږ د کوچنیانو او ځوانانو پر مخ پرانستل سي، نو د دې سیمو له علمای کرامو، قومي مشرانو او سپین ژیرو څخه زما دا هیله ده چې د خبرو او تفاهم له لارې دې ستر مشکل ته د حل لارې پیدا کړي.
راپور نه وایي چې سږکال 9 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو او مدرسو ته ولاړل، خو ویل کېږي چې د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا د ښوونځیو د بندېدو او ناامنیو له امله اوس هم په سلو کې 40 زده کوونکي زده کړې نسي کولای. افغان زده کوونکي سیف الله له ټولو خواوو غواړي چې ښوونځي او مدرسې د افغان زده کوونکو پر مخ نه بندوي. دا ځکه اسلام امر کړی چې ټول مسلمانان دې زده کړې وکړي.
اسلام د وجه نه مول دا خنه چې مکتبونه بند شي، یاسه لکه رسول الله سلام فرمایي طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. طلب د علم په هر مسلمان نارینه او ښځینه باندې فرض ده، یعنی دلته فرض ذکر شوی ده. نو دلته چې دوی راضی او دار مکتبونه تړي دار اسلام له وجه نه د خلاف ده، د دې څخه دا درخواست کوو دا کار باید دوی ونه کی.
سره له دې چې شاغلی کرزیان د شنه شولې چې پنا امنو سمو کې د زده کوونکو پر مخ ښوونځي او مدرسې د دولت د وسلوال مخالفین له خوا بنسیبي، په عین حال کې د هیواد د ختیځ پنا امنو سمو کې چې هلته هم وسلوال د لیډری فعال دي، خو د زده کوونکو پر مخ ښوونځي او مدرسې نه دي تړلي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او سپین ژیرو وغوښتل چې د هغو ښوونځیو په پرانیستلو کې دې له دولت سره همکاري وکړي چې د ناامنیو او د مخالفو وسلوالو لوري تړل شوي دي. هاخوا د بادغیس د بالا مرغاب یو شمېر اوسېدونکي بیا له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځي شاوخوا کرلي ماینونه دې پاک کړي، د مالا برغاب اوسیدونکو خپل ستونزې د ازادي راډیو خبریال شرفدین سانګزی ته بیان کړی دي او شرفدین سانګزی په دې ارتباط یو مفصل رپورټ چمتو کړی سره اوري.
سیمایز خلکو بیا هم په ټلیفون سره بالا مرغاب ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته ویل چې زرګونه ولسی خلکو ژوند تهدید سره مخ ده او جګړه کې ښکېل کسانې بشري حقونو ته درناوی نه کوي. لارې کوڅې لختي یا والیې په سیمه کې وسله والو طالبانو د دولت د احتمالي بریدونو مخنیوي په غرض مین کاری کړې او دوی په ورځني ژوند کې ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په ډول به د بالا مرغاب ښار ته تر ټولو نږدې کلي میرانزو ښوونځي د زده کوونکي خبرې واورو چې د سترګو په وړاندې هغه وایي ښوونځي کې د دولت مخالفو وسله والو مینونه وکړل. بالا مرغاب د بادغیس یو لګن میشته ولسوالۍ څخه ده چې فاریاب او غور ولایتونو سره ګډې پولې لري. شپږ کاله راهیسې د سیمې د خلکو په وینا د یو شمېر په فساد ککړو او متعصبو دولتي مامورینو بد سلوک له وجې دولت څخه ډیری وګړي لرې وساتل شوی، ځکه نو یو لامل یې هم همدغه یادیږي چې دا مهال پرته د ولسوالۍ د ښار محدود ځایه نور په ډیری سیمه د وسله والو طالبانو واکمني شته. احمد الله نومي یو سړی چې تازه له خپلې کورنۍ سره هراته په کډه راغلی و وویل ټوله شتمني یې هاخوا پاته شوه، یوازې د خپل ځان اولادونو د ژغورنې په نیت یې ځان راوکیښ. ښایي دی به هم لکه د نورو بالا مرغابیانو په څیر د حکومتي چارواکو تشو تورو ژمنو څخه ستړی و، ځکه یې نو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بالا مرغاب خلکو ته د ژوند د سمون لپاره تر ډیره بریده د وسله والو طالبانو مشرتابه څخه غوښتنه وکړه.
هرات ولایت بارسوی یو ازادی را دوست دا پیام دی چې دا زموږ پیام دی و افغانستان دولت ته و د طالبانو لوړپورو چارواکو ته دی ورسی. موږ د دوی څخه دا هیله ده چې دا زموږ کم غریب ولس چې دی دا تیکا تیکا ولس دی دا اوس مال دولت هم ظلم باندې کوي، زور زیاتی ورسره کوي. کوم ماینونه طالبان ماینونه په لارې کې خښ کړي دي، د یوې خوا ملکي خلکو ژوند په خطر کې دی، له بلې خوا دولت پیرونه باندې کوي، راکټونه ونیولي، اوانونه باندې نیولي.
غرب زون کې د صحابي پولیسو قمندانې ویان سمونوال عبدالروف احمدي بالا مرغاب کې د طالبانو په لاس د مین کې خودو خبر تایید کړ، خو د خبرو په دوام ولسی وګړو د ژغورنې په نیت د نړیوال ځواکونو په کمک د جدي تدابیر وویل. زمونږ پولیس د نړیوالې ټولنې په مرسته د مین پاکولو په خاطر ګړندي کارونه کوي. همداراز ولسی خلکو څخه زموږ هیله ده چې د مین له کبله د خطر سیمې پولیسو ته په ګوته او شنډولو کې پولیس او نړیوالو ځواکونو ته په ښوونه مرسته وکړي، څو ملکي وګړي د مین په وجه زیانمن نشي. مین په نړیواله کچه په وسلو کې یو تر ټولو خطرناکه وسلو څخه پیژندل شوی چې په دغه هیواد کې د شوروي اتحاد یرغل سره د مین پاکۍ مامورینو ویل لسګونه میلیونه مینونه وکرل شوی. قربانیان ډیر زیات ملکی وګړي و د دې ترڅنګ چې څه د پاسه یو میلیون متر مربع ځمکه افغانستان کې له مین څخه پاکه کړه، خو لا هم ناڅرګند شمېر مینونه شته چې د ورځې په اوسط ډول افغانستان کې ویل کېږي دوه قربانیان لري. نه کلن قاسم د همدا ډول کسانو څخه یو ده چې د مین د ټپ له کبله یوه پخه غوڅه او د هرات حوزوي روغتون کې په ژړغوني غږ داسې نقل وکړ. قاسم دوه کاله وړاندې د هرات د بابا زنګي ښوونځي زده کوونکی و. ازادۍ راډیو ته وویل کوم نوی توکی ومنډو لوبې کولې د ټپي او ملګري ماشوم هغه مهال ژوند له لاسه ورکړ. د اوتاوا د تړون له مخې په تیل شوی و چې په 2013 میلادي کال پورې به افغانستان د مین له شره وژغورل شي، خو نه یوازې دا چې پخواني ماینونه لا کرل شته، امنیتي مامورین د دولت د مخالفو وسله والو په لاس د هغوی په لاس جوړ د ګڼه نورو خطرناکو ماینونو د کرلو حال ورکوي، چې په ځینې مواردو کې د کارپوهانو په وینا مین کشفونکي وسیله هم د پیژندګلوۍ توان نه لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
افغان حکومت د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره یو کمیسیون ته وظیفه ورکړې چې د جشن په ورځو کې د خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. کابل ښاروالي وایي سږ کال د دې جشن لمانځلو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. خلک بیا څه غوښتنه لري؟ له کابل یې د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې اورو.
دولتي چارواکي وایي چې د نوروز د عنعنوي جشن د لمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د کابل خاروالی مرستیال وهاب الدین سادات وایي چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس حامد کرزي په امر د دولت څخه کم شل ارګانونو ته سپارښتنه شوې ده چې هر اداره د دوی د دندو په پام کې نیولو سره هڅې وکړي چې د نوروز د میلې پر مهال خلکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي. د کابل خاروالی مرستیال وهاب الدین سادات وایي
سکال د نوروز میله له نورو میلو څخه یو څه توپیر لري. دا میله به نور هم شاندار او نور هم د خلکو دپاره د یو تفریح او سرګرمي سبب وګرځي. او دلیل دا ده چې نوروز د یونسکو لخوا د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شوی ده. نو په دې حساب باندې هم د یونسکو لخوا نه او هم د افغانستان د دولت لخوا نه د نوروز د لمانځلو د لا شاندارو مراسمو په اړه باندې د رئیس جمهور د حکم په اساس یو عالي رتبه کمیسیون جوړ شوی ده او هدف دا ده چې دا مراسم په ډیرو مطمئنو شرایطو کې ولمانځل شي.
د افغانستان خلک د دوی د لرغونو دودونو له مخې د هر کال د پیل په لومړۍ ورځ د هیواد د مرکز او ولایتونو په ځانګړو ځایونو کې جنډې پورته کوي او دعاوې کوي چې په نوي کال کې ډېرې نیکمرغۍ ور په برخه شي. وهاب الدین سادات هیله وښوده چې د کمیسیون د تیاریو په نتیجه کې به د راتلونکي کال د پیل جشن تر نورو منظم وسي. ښاغلی سادات وویل
د کابل ښار په مختلفو سیمو کې خصوصا د اول ناحیې په دوه درې سیمو کې د ولسمې ناحیې په یو څو سیمو کې جنډې پورته کېږي. همدارنګه د درېیمې ناحیې په سیمه کې او تر ټولو لوی پروګرام به د بادمباغ په برخه کې وي چې هلته به کمپونه وي لګېدلي وي او خلک به د هغې نه هم لیدنه کوي. همدارنګه ډېر زیات ګڼه ګوڼه به په دې ارتباط وي، خلک به په دې کې برخه اخلي. په نورو برخو کې هم د داسې کمپونو د لګولو پروګرام شته چې دا کمیسیون په دې کار کوي او زه امیدوار یم چې سږ کال به زموږ نوی کال په ډیرو پرتمینو مراسمو پیل شي، خلک به پکې ډیر ګډون وکړي.
خو خلک وایي هر کال په دې ورځ د لارو د بندېدو، د خلکو له ګڼه ګوڼې او بې نظمیو له امله له ستونزو سره مخ کېږي. د رفیع الله په نوم یو تن وایي
له یو لس ورځې نه وي، قران چې وفته پنځه ورځې مخکې، خو د دې باید چې هغه امنیت یې هغه ځایي هغه هر څه منظم ورته جوړ شي. پل د دغې پولیسو سربازان د ملي اردو دغه خواهش امنیت برحاله کې څه چې وظیفه دغه باید اجرا کړي. مکمل کال کې دغه ورځ نوروز وي، دلته لارې بندې شي، دا مشکل دا ترافیکان دي، دغه حکومت دې ته یو لاره مخنیوی وشي باید دغه شیانو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دوی د جشن په ورځو کې د مختلفو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ټیمونه چمتو کړي چې د ښار په مختلفو ځایونو کې یو لړ نندارې ترسره کړي. د نوروز جشن د هیواد د نورو ښارونو په نسبت د بلخ ولایت د مزار شریف په ښار کې په پراخو او شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي چې د بلخ پر ولایت سربیره د نورو ولایتونو ګڼ شمېر خلک پکې هم برخه اخلي. امنیتی ارګانونه وایي چې سکالې په زرګونو امنیتي ځواکونه موظف کړي دي چې د مزار شریف او د هیواد په نور ښارونو کې د نوروز په ورځ د خلکو امنیت وساتي.
www.azadiradio.com
د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د سر مطلب د افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې دي چې له دینی عالمانو او قومي مشرانو یې غوښتي دي چې د تړل شویو ښوونځیو په پرانیستلو کې دي له افغان دولت سره مرسته وکړي. له دې مطلب سره څنګه د ولسمشر کرزي یو جدي عکس هم خپور شوی دی. په ویب پاڼه کې مو بل مطلب د ازبکستان په اړه دی. په دې مقاله کې لیکل شوي دي چې په تیرو څو ورځو کې ګڼ شتمن په ازبکستان کې نیول شوي دي او د دغو خلکو علت معلوم نه دی چې دا ولې توقف شوي دي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس څرګندونې هم تاسو لوستلی شئ. د ایران د اتومي پروګرام په ارتباط څرګندونې کړې دي او د خپل سفر په ترڅ کې چې اماراتو او سعودي عربستان ته یې درلود په دې ارتباط څرګندونې کړې دي چې امریکا په دغو هیوادونو کې خپل د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه په یو شمېر خلیج هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې همدارس تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن څرګندونې لوستلی شئ چې دا په افغانستان او پاکستان او عراق کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په ارتباط ژغېدلې ده. په زموږ په ویب پاڼه کې موسی کله امریکایي پوځیانو ته سپارل کیږي او مطلب هم تاسو لوستلی شئ. همدارز د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې یو شمېر مطالب تاسو اورېدلی شئ. له ښاغلي نادری سره مثلا هلته مرکه خپره شوې ده. ځانګړي رپورټونه مو دا دي چې افغان ماشومانو په لندن کې هم له ستونزو خلاص نه دي. نورګڼ مطالب په ویب پاڼه کې لرو خو 7:30 شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د ښخ شوي ماین د چاودنې له وجې پرون د بهرنیو ځواکونو دوه عسکر ووژل شول او درې نورې ټپیان شوي دي. د کندهار په ریګستان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې د ملي پوځ دوه عسکر ووژل شوي او درې نورې ټپیان شوي. د پروان ولایت د ښځو د چارو ریاست وایي له ښځو سره د مرستې په مقصد یو پراخ پروګرام پیل کړی دی. پرون د پاکستان په لاهور ښار کې په یو وخت دوه زن وژونکو حملو کې د پوځیانو په شمول 43 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان دي. نړیوالې ټولنې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودیانو د میرځایونو د جوړولو پریکړه غندلې ده. فلسطینیان هیله من دي چې ختیځ بیت المقدس به د یو خپلواکه دولت مرکز وي. د قرقزستان د بشري حقونو یوه ډله وایي په هیواد کې د بیان په ازادۍ باندې د تنظیم شوو حملو له وجې سخت اندېښمن دي. د قزاقستان په جنوب ختیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له وجې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. او په شمالي افریقا کې القاعده شبکه وایي یوه هسپانوي ښځه په موریتانیا کې له سلو ورځو اثارت وروسته خوشي کړې او دا ځکه چې دا ښځه په خپلې خوښې مسلمانه شوې ده.
د امریکا د کانګرس د استازیو په جرګه کې وړ مورز د لشکري طیبه په باب خبرې وشوې او وویل شول چې باید د امریکا حکومت د دې ډلې خطر ته جدي پام وکړي. د امریکا د استازو جرګې غړي وروسته له دې لشکري طیبه ته د امریکا د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي چې نیوزویک مجلې په یو مفصل رپورټ کې خبرداری ورکړ چې دا ډله تر القاعده خطرناکه ده خو لویدیځ امنیتي چارواکي ورته متوجه نه دي. د جنوب کارپوهانو په نظر لشکري طیبه ډله ممکن د مغلقې ټکنالوژۍ په نړۍ کې د زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو د پاکستان په حکومت کې دننه د ملاتړ د لرلو او په دې خاطر چې د لویدیځ استخباراتو ورته لا هم توجه نه ده کړې تر القاعده په لوی خطر بدل شي. امریکایي مقامات په شیکاګو کې د میشت پاکستانی ولاس له امریکایي ډیوډ کولمن هېډلي قضیه د ثبوت په توګه یادوي چې د اکتوبر په میاشت کې د لشکري طیبه له لوري د ممبۍ د حملو د څارنې په تور ونیول شو. دوی د ډنمارکي ورځپاڼې پر دفترونو د حملې او د لشکري طیبه ترمنځ د ارتباط یادونه هم کوي. د لشکري طیبه سابقه د شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جهاد کلونو ترسي شي. د دې ډلې په مؤسسانو کې یو هم فلسطینی عبدالله اعظم چې له اسامه ابن لادن سره همکاري کوله. لشکري طیبه خپل جنگلي افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې تاجکستان او همدارس بوسنیا ته لیشلی وو. په دې باب نور تفصیل اسمت چاروان په دې رپورټ کې اوروي.
د امریکا د کانګرس رادیو د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر باراک اوباما له حکومت وغوښتل چې د لشکري طیبه افراطي ډلې ته پام زیات کړي او پر پاکستان فشار راوړي چې د ممبئی د 2008 میسوي کال په حمله کې د تورن ډله تر کنټرول لاندې راولي. د کانګرس د استازو جرګې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا د کمیټې مشر ګاری اکرمن وویل په کار ده چې دا بی رحمه ډله وځپل شي. د ډیموکرات ګوند د غړي همداراز وویل چې لشکري طیبه یو وژونکې افراطي ډله ده. شمالي امکانات او دوران کاری توان لري چې د پاکستان له پوځ سره ارتباط لري. لشکري طیبه د جنوبي اسیا یو تر ټولو لوی او شتمنه سختریزه ډله ده چې د پاکستان د پوځ استخباراتو په هندي کشمیر کې د جنگیدو لپاره پالل او جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت وروسته لري چې په 2000 لومړي ایسوي کال کې پر لشکري طیبه د هند پر پارلمان د بریتور ولګیت پر هغه رسمن بندیز ولګاوه. خو کارپوهان وایي لا هم په غیر رسمي ډول د دې ډلې ملاتړ کیږي ځکه چې دې ډلې د پاکستان په خوره کې په کومه حمله کې لاس نه دی لرلی. د ممبئی د 2008 کال د نومبر په بریدونو کې چې تر سلو زیات کسان پکې ووژل شول هم لشکري طیبه تورنه وه. د امریکا د کانګرس غړي اکرمن وویل دا ډله په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي، چندې یا بس په نیټولوي او له میلیونونو بې وزلو خلکو سره مالی مرستې کوي. د زیاته کړه له اټکلونو سره سم لشکري طیبه د پاکستان په مختلفو ښارونو او کلیو کې شاوخوا 2000 دفترونه لري او د پاکستان له پوځ سره اړیکې پالي. پاکستان په وروستیو کې د افغان طالب مشرانو نیولو په برخه کې زیاته همکاري شولې خو امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان د لشکري طیبه په وړاندې اقدام نه کوي. د کانګرس
د جنوبی آسیا او منځنی ختیځ په کمیټې کې د جمهوری غوښتن کې ګوند غړي دان برتن وویل چې د لشکر طیبه زیاتېدونکی نفوس پر نړیوال او سیمه ییز امنیت جدي اغېز لرلی شي. د همداراز وویل چې د لشکر طیبه ځپل او له منځه وړل اسانه کار نه دی، خو موږ نشو کولی چې ترې لاس واخلو، ځکه چې پاکستان اتومي وسله لري او که دا وسله د سخت دریځو لاسته ورشي نو درستې نړۍ ته لوی خطر پېښولی شي. د امریکا چاپ نیوز ویک مجلې د لشکر طیبه په باب یوه تبصره کې دا ډله تر القاعده هم خطرناکه بللې وه او لیکلي وو چې له دې سره سره د لویدیځو استخباراتي ادارو تر اوسه پورې د دې پاکستاني ډلې له لوري د لویدیځ ګټو ته د ورپیش خطر په باب جدي پاملرنه نه ده کړې. نیوز ویک لیکلي وو په داسې حال کې چې امریکا لا هم پام دې ته دی چې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د القاعده شبکې اصلي مشران ونیسي، یوه بله لږ پېژندل شوې افراطي ډله عملا د یوې خورا خطرناک تهدید په توګه راڅرګنده شوې ده. لشکر طیبه له تیرو 15 کلونو راهیسې پر هندي اهدافو په تیره بیا په لنجمن کشمیر کې بریدونه کوي، خو لویدیځ او هندي استخباراتي کارپوهان وایي لشکر طیبه اوس دا توان پیدا کړی چې پر بهرنیانو حملې وکړي او خپلې هلې ځلې د نړۍ په سطحه پراخې کړي. د هغوی په وینا دا ډله اوس کولی شي چې تر هند ورهاخوا په نورو هیوادونو کې هم ورانوونکي حملې وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دینیس بیلیر د دغه هیواد په مشانو جرګه کې د استخباراتي چارو کمیټې ته تیره میاشت ویلي وو چې لشکر طیبه اوس په لا مستقیم خطر بدل شوې ده او په اروپا کې لویدیځ هدفونه تر نظر لاندې لري.
آزادی او اوریدونکو پروگرام سالی محمد سالی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم، په دې هیله چې نیک مرغي او خوشحالي مو همیشه ملګری وي. ساسو پروگرام پیلو چې ساسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس برابر سوی دی. د کرکټ ملي ټیم د بریا او پاره د ځینو اوریدونکو پیغامونه، په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو شکایتونه او ستونزې، دغه راز ځینې نور پیغامونه په اوسنی پروگرام کې ځای سیوي. دا زری اوریدونکو اوسنۍ پروگرام د څو اوریدونکو په لیکونو او پیلوو. په پیل کې د محمد ظاهر خان لیک راخلم چې لقبل یې را لېږلې اوي، په اصل کې د کونړ ولایت اوسیدونکو دی. نوموړی وایي په کونړ کې ټول خلک د ولسمشر حمید کرزي د حکومت ملاتړ کوي، خو په څنګ کې خلک د سړکونو د پخولو، د برېښنا د بند جوړولو غوښتنه کوي. نوموړی وایي د کونړ ولی که څه هم د سړک د جوړولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي اقدام نه دی شوی او دې کار خلک ناامیده کړي دي. محمد زهر خان، ستاسو لیک خپور سو په دې هیله چې د کونړ چارواکو به اوریدلی وي او ستاسو د ستونزو په اوري کې به ستاسو مرسته کوي. بل لیک هم پروګرام ته را رسیدلی چې محمد نعیم شینواری د کابل له خیخانی څخه په څلور مخونو کې یو مفصل لیک راته لیکلی چې په لیک کې تر ډیره د اداري فساد پر ستونزې خبرې کړې دي. نوموړی لیکي اداري فساد له عالی رتبه چارواکو څخه منشا اخلي. د دې اوریدونکو په وینا هغه ادارې چې د دې ستونزې مخنیوي کولی سي لکه لویه څارنوالي، قضایي ادارې او استخبارات، هو د دې په وینا چې د افغانستان په ملکي ادارو او دغو نورو دفترونو کې زیات اداري فساد هم موجود دی. شاګل شنواری د حل مناسبه لاره په کارونه کې صداقت، قاطعیت او احساس یاد کړي. د چارواکو غوښتنه کړې چې د اداري فساد جرړې دی وباسي او خلکو ته دي ښه خدمات وړاندې کړي. ګرانو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ خپل لیکونه راولېږئ او خپل ستونزې، شکایتونه او نور جدي مسایل را سره شریک کړئ.
په کابل کې 44، یواویا په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19 او په پېښور کې 2400.
وسم تاسو ټلیفوني پیغامونه ترازه چې په تیر اونۍ کې موږ تر لاسه کړی. په پیل کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بریا او پاره تاسو د مبارکۍ پیغامونه، د کرکټ او په دې برخه کې تاسو پیشنهادونه او غوښتنې.
زه یوسف خان خبرې کوم د بنونه د امین مغل خیل نه. پاکستان کې لکه کلاډی ما د کرکټ د افغانستان ټیم ته جیتل غواړم. زه دا مهرباني وکړم چې د افغانستان ټیم او د حکومت جیم مفسر جی په دې کې توان وکړي چې د افغانستان د زخه په ځان صفت نه ده خو یو علاقه د خیر به هم زم کلاډی ملک زه افغانستان ټیم ته تل غواړم. موجی په پاکستان کې لکه موږ ته خپل ټیم ته څه طریقه نه جوړیږي. افغانستان کرزی صاحب ته موږ دا اپیل کوو د افغانستان کوم د کرکټ لوبغاړي چې دي یا کیپټن یا نائب کیپټن دا ته موږ اپیل کوو چې موږ د افغانستان ټیم کې واخلي.
زه شیرین آزاد اکول خټک د ټیم سره خبرې کوم. زه د کرکټ په باره کې ټول افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نړۍ د کومې مبارکي ورکوم او خصوصا د کرزی صاحب نه او د وزیرانو نه او د حکومت نه هیله کوو چې د دې کرکټ والاو اقتصادي مرسته مالی مرسته په هر مرسته کې دوی سره یو په دوه کې.
زه عبدالناصر افغان د پښین کمپ څخه کاریز باندې چې ستاسو په تماس کې یم او زه ټول افغان ملت ته د کرکټ د ټیم د بریاو په مناسبت مبارکي وړاندې کوم. زه د الله جل وعلا خدا خواست کوم چې زموږ وطن زموږ در په درې نور هم ختم شي او زموږ وطن جوړ شي.
پاکستان خبرې کوم افغان کرکټ ټیم سره دی باید ډېر کوشش وسي تر څو پورې چې هغه په راتلونکي د مې په میاشت کې د انډیا سره او یا هم د جنوبي افریقا سره په لوبه کې ښه برخه واخلي تر څو هغو ته په ډېره دغه سره ماته ورکړي.
زه عبدالناصر افغان د پښین کیمپ څخه کاریز باندې چې تاسو په تماس کې یم. د دې ټولو محترم کارکوونکو ټول افغان ملت ته د کرکټ د ټیم د بریاو په مناسبت مبارکي وړاندې کوم.
زمن جنبی پښتونخوا سفر افغان خبرې کوم. په لوبه په سعودي عرب کې افغانستان وګټله کرکټ د دې ته مبارکي وایم.
د کرکټ ټیم بریا او د اوریدونکو د مبارکۍ پیغامونه دغه راز دوی تبصره له کندز ولایت څخه مو د تیرو پروګرامونو په څیر د ځینو اوریدونکو پیغامونه ترلاسه کړي چې د ملیشیا وسلوالو له لاسه په عذاب دي.
سلام علیکم. زه د کندز ولایت د شهرچی د ولسوالۍ بازار ته پښتون نه ورتلای کومره چې کوجی کې پیسې به تلاشي کې او بغان کې ته کالې د پیسې د سواخي چې چې په لخه دی نو او زو دو وي کړي بیا و نه وي بل ځای نه چې بازار ته راځي کنه راځي د نور مقامات څخه غیر د اربکیان دی ورته
دفتریاب د کندوزولای د شتچول سوالی د خان زدرن د خبرې کوم. زه یو اعتراض لرم د حکومت چارواکو باندې کوم د اربکیان یو ډله جوړه کړې ده د شتچول سوالی کې کوم چې تاسو نه اله کوم چې د شتچول سوال سره په دې اړه خبرې وکړي.
د کندوز ولایت د سیاسي ولسوالۍ خزهیا نام چې موږ د اربکیان سره ډېر په ازاد او خود څنګه د سیاسي ولسوالۍ کې نه مو ولسوالۍ د لای سپریم دی مو وایته چې طالبان سره طالبان سره ولر مستزر برابر دي سیاسي سره مستزر برابر دي د شپې راځي اربکیان نو په کورو باندې نه وځي از مو څچر کې زمو مارونه بیا یې نو مو اثر خون دې نه خو دې وي.
زه د کندوز ولایت د سیاسي ولسوالۍ خزهیا نام مو زه پر دې کار ډیر پازاب کړی په سیاسي ولسوالۍ کې خصوصا په دې د اربکیان مو جوړ کړی مو دې ښه پازاب کړی.
زه د ولایت د سیاسي ولسوالۍ د اربکیان سره ډیر په آزاد دي سره زه د پښتنو مسله کړی چې نه سر زه پاتې دی نه خر پاتې دی.
زه ثنا الله بلوس کندوز ولایت ټول دې حالت ته نږدې سو چې هجرت وکړي نه د والي زور پر رسي والي ته بد وایي کړی.
دا بایګس د ولایت خبرې کوم د مقر د ولسوالۍ د جوی کاج دا خارجان اغلی دي افغانستان ته دا خاص ارباب سازی د والی سازی د کمانډان سازی و د وکیل سازی د پاره راغلي دي خدمت هغه خلکو ته کوي ملت کې نه کوي.
دا خلاص سیمان ته د ولسوالۍ نه په سره په تماس سره د مو خواهش ته وزارت نه دا دی چې د اربکیان دي
مانم جمیل کنداری د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. ما دغه پیغام دی چې وروره د کندهار د ولایت کې پورنی چارو وزارت موږ دغه فایش چې ادوه نفر ته مشکل اگرری په اجیله کې
او د پروګرام په دې برخه کې پیران او پاکستان کې د میشتو افغانانو حال د هغوی په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې اکثره شکایت کوي چې بد چلند ورسره کیږي او افغان حکومت چارواکي دې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
نجیب الله ملاخیل د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکی د غزنی د ولایت ما اوس فعلاً په ایران کې زندگی کوم. موږ له کرزی صاحب نه دا خواهش ده چې موږ سره ډېر بد سخت چلند کیږي او باید موږ د افغانانو لپاره څه دغه آرامي جوړه کړي. په ایران کې ډېر بد شلوغ ده او موږ ته مړی نه رسېږي چې نفر انډیواله مریض چې بیمارستان ته نه څه وړل هلته نه پرېږدي. باید له موږ سره ډېره څه حوصله وشي.
زه د ایران ټلیفون درته کوم. ما نوم عبدالله خان ده د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ یم. موږ په ایران کې د ایران له دولت څخه ډېر ازورده یو.
زه یوسف الوزی د مزار شریف ولایت او د دولت آباد د ولسوالۍ یم. پیلن د پاکستان د خیر آباد د کیمپ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه دا عرض لرم چې موږ د پاکستان پولیس ډېر تنګوي. او زمور د کبه تخي هر ورځ دوه درې کسان څلور کسان بیاي او 1500 روپۍ دی نخلي او بیاي لکوي.
کوم زه ته نه مې نه خل پاکستان د هیتابن خبرې کوم. موږ د کرزي صاحب دغه خواهش چې د افغان ماجر په بخاور کې ډېر تنګي کی موږ د نن پولیس وای چې زه خدای نه منم پیسې منم افغان ماجر دونه پیسې نه کوم چې پولیس ته مرګي ځانم په وساتي نو
زه نصر الله جګرخون نیزم د ایران د ولایت د شندم د ولسوالۍ د زیرکو د منطقې د بخت آباد زه دغه هیله د کرزي څخنی کوم چې دا بیچاره افغانستان په دې ایران کې پراته دي ډېر ظلمونه او ذلتونه باندې راځي نو بنا نه روپۍ ورکې نه شی ورکې وهل دي وترټول دي.
زه عبدالسلام ملاخیل د عزیزخان د ولسوالۍ موږ له سخت مشکل سره مخامخ یو چې دلته شلوغ ده ایران منیسي باید کرزي صاحب څخه غوښتنه لرو چې موږ مشکل حل.
د ایران نه خبرې کوم. زه په خپل عالمدین د وردګو اوسېدونکی د بیانانو د کلي یم. په افغانانو ډېر سخت ظلمونه او ډېر سخت ناتار دی. بعد کرزی د افغانانو دغه پیغام که زه لگم دی آزاده رادیو تا ده بعد دی واروی او زه دی آزاده دی رادیو دی کرکون که نخواهش کنم که ده ما پیغام خبر که زه پا خپلا پر دغ شر که چه کار کم او زه دی پلاکیت خواهنی ولم او کلا چه و زای تورس دلم پا دیر شد زر روپای زه دغ سرانگالان خلاص کم.
زه ایران سا خبر کنم. زه گلخان دی وردگ و دی ولایت بندیچک دی ولسواله ما. زمون دلته ایران کې خپل کاروبار د ټول پازلاب کارنه کوو. دلته د موږ سره د ایران د حکومت سره مشکل دي. اصلا د افغانستان حکومت امنیت کړځای دی او د افغانانو په اړه باندې هیڅ هم نه په هیڅ وجه باندې نه پوښتنه کوي چې دوی هلته څنګه دي او سري او ته چانته او تکسی دي. خو یاره چې افغانستان ته ولاړ شو نو د یوې خوا طالبان پرېږدي د بلې خوا حکومت نه پرېږدي. اوس خارج ملک ته راغلي او هلته اوس دلته هم د ایران حکومت نه پرېږدي.
حضرت مرد د اجرستان ولسوالۍ د غزنی ولایت زه فعلاً په ایران کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم په ښار سنارا کې چې دا د افغانستان و مهاجر ته هغه مهاجر مسافر و مهاجر ته چې په خارج کې اوسي دې سره ډېر ظلمونه او تاداوي کېږي د دغه غور خصوصا د زما پیغام و قرضي ته ورسېږي چې د دغه غور ولې نه کېږي.
زه نورعلي د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ تاسو ته زحمت در کوم. پیلن وز موز پا ایران که ماجر یو. داز موز غم با کل خورکی غیب توک بی خوری. افغانستان که خدا سیتوک نزده چه دا افغانانو پر غم او پا در دا غم مشاده که زن شرک که. ولی چه دلتا پر موز بانی دیر سختی دا وز پا سیستان و بلوچستان سخه. موز توایی چه تایس و لارسی شهرستان دا. دا سیتوک سا چه خپل دا ماشام دوده نلاری. او دوی تنگ کولایسی چه وز لارسی شهرستان که جوند وکی.
زه د مالک په شرا زرګر مول خدای د یارم پولیسان ډیر ازیتې بيخم پازابوي دا یو مې شي د کورنې وتل تلاس کله کیږي چې راغله مور نال کرجو صاحب دا تیاران سپارات درمو سپارات دا باید مور غم وخور دې سره چې مور کوم خو د مور تر برونه چي دي پرې بلاسې ول سه واړه ولارنه شنه نل ته پاتې دی لزه کارت نه لرم خپل مور ډېرې کورونا کارتون نه لبا افغانستان کې ورځ نه سم مور خپل د وطن منکر نه خپل وطن ته اتمان زو د خیر او چې څه کار څه شی مې برابر چې مور بلاسې د خیر.
د حضرت ایرات ولایت د کرباد ورسوالۍ د شکمرک ته کیلې چې اوس په الان سبراش پی سبا کوم د ایران پر وستان کې دې زموږ د ماجرین ډیر زورول کیږي څوک چې موږ خپل ملت څخه د خایست هغه کسان چې و ایران ته نوې راستون کیږي دغه مجاز کسان پر لارې باندې ګرد مثلا وزیر کیږي یا ولی په مردو کو د دوه بس خاص نه کیږي دلته چې پښتنه دې وي چې هغه خو هغه د بلوز را روان دی و ایران ته دی وای چې د موږ پر تاریخ باندې ګر کړی دی دلته چې بیا هغه جان چې دینه کارتون لري نشه لري هغه هم ډیر زبرول کیږي. زه جمع خان د پاکستان د خاورې د سرګودینه خبرې کوم ځکه چې زموږ سره ډېر زیاتی و ظلم کېږي چې هغه مخکې کوم کارټونه راته راکړي وو نو هغه اوس نه مني وایي چې څنګه دی ته مهاجر یاست او افغانان یاست ډېر ظلم و زیاتی کوي ستې به ډېره مهرباني په دې باندې کومه مشوره وشي.
زه د کوټې نه ګایږم دا د پاکستان پولیس له موږ نه ډېره
پیسې غواړي چې پاسپورټ ورکړو دا ورکړو نو کنه دې موږ ډېر تنګوي په دې دې غور وشي صدر امید کری صاحب نه په دې دې پوښتنه وکړي او د دې دې حساب وکړي. وسلام.
زه شانواز د فراد ولایت ایران ماجر د زایدان د شهر څخه ستاسو مزاحم کیږم. موږ ماجر د زایدان په شهر کې ډېر په سخت حالت کې شپې تېروو. زموږ کارتونه نسیغه چکی او سورکی او موږ په زوره باندې وایا افغانستان ته ولاړ شه یا شهرستان ته په داش نظمې کې دلته موږ وسایل لرو تقریبا درې سوه تر سلو دغه افغانیان لري ډېر په مشکل دي.
زه قیام الدین حیاتی د کوټې د پاکستان څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د خپل افغانستان د حکومت څخه دغه هیله لرو چې دغه د پاکستان د چارواکو سره دې خبرې وکړي د دغه افغانستان کنسولګرې ته هم تللي او موږ ته د ښوونکي هلته په کوټې کې د ښوونکي علي لیسه کې موږ ته دغه راکړې دي شهرنامې راکړې چې موږ یې ور وړو وای دا ویسې دا چې پارتي راوي خبرې د دغه افغانستان د کنسولګرې څخه هیله لرو چې موږ کارون دي وسم ولاته واچي او بل د پاکستان حکومت څخه دغه تقاضا افغانستان حکومت څخه تقاضا لرو چې د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي دا چې موږ هر ځای ونې چې پاکستان موږ ته ماجر کارتون نه کړي او ماجر کارتون نه وایي دغه پر تېرم موږ سره 1500 روپۍ اخلي.
پاکستان حیدرآباد نه خبرې کوم. موږ د افغان ماجرین دلته ډېر سخت شرایط سره مخامخ یو. دلته برادرۍ کې خلک قرضدار او غاره درک دره دي. دا خلک د طالبانو غواړي چې افغانستان ته لاړ شي. د افغانستان حکومت او د ماجرینو وزارتونه د دې لپاره هیڅ کوم کومکونه هیڅ کوم خبره د دې لپاره نه ده نیول شوې.
زه د سګیل خان یوسف لای د قندوز ولایت د ایمان صاحب د ولسوالۍ یم. پیرند د پاکستان د خیرآباد څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ د پاکستان پولیس ډېر ضروري د جمعې په ورځ زموږ د کاکا زوی کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره روان و. نو پولیسو په لاره نیولی دی او ماجر کارت هم ورسره دی. نو 75,000 روپۍ ما خپله لګولي دي او اوس هم بندي دی.
زه د پکتیکا ولایت د اورګون د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه د رئیس صاحب جمهور حمید کرزی صاحب ته خواهش کوم چې د پاکستان په مهاجرینو ډېر ناجایز او ظلمونه کیږي او برسره په دې چې د شناختی هم وي او ورسره د ویزې کار هم سم شوی وي هغه لګولې وي بیا هم د هغې سره د مهاجرین د افغانستان نه چې وځي هغه بندیخانو ته چول کیږي.
دغه مدا دی وروره چې زموږ په پاکستان کې موږ د کاټو وخت ورسوي دي موږ خلک نشي حکومت نیولي پیسې را څخه غواړي ظلم را سره کېږي موږ د کردي صاحب خدای نه چې زموږ غمخوري دي وکړي موږ نه پرېږدي خواري دي چې اوس په لګوره څخي.
ګرانو وروڼو محترم عزیزانو زه له خپله ولید میدانشاه د ولایت نه خبرې کوم. اوس پروت په ایران کې یم او د یم د میدانشاه سبا که وطن ته راشو یا په القاعده تورې یا په حکومت دا د کرزي نه پردي دا د القاعده نه پردي موږ والله که یا د القاعده خیر دیدلی یا هم د کرزي صاحب نه خیر دیدلی یو سړک لرو تر نیمې لارې راته جوړوي پخې تر نیمې لارې سرسیماشه باندې پرېږدي نن مریض لجای را سوالی شو نه مثال خبرې کې نیکلو نه ورور مثال خبرې د ډاکټر ته به څه شو کلاسوم یم لوسوالی دري یا مثال خبرې طالبان واسه شپې نه شوږي دوی نو مونږ کا خایش کو کازي سره نه او د طالبان سره شته د مونږ ورور مثال خپل وطن دفاع باید وکړو د خپل وطن کې خلزي ونه کوو خپل وطن خیر وغواړو مونږ نه خو بوس والله په دې الله قسم در خرم را د مسافر په ایران کې پروت یم بلیم کار مې در پرې کی مونږ نه مسلمان کاپیر وکړو او که سبا مې یو خبرې ځای کې خدای ولم طالبان علي دویم حکومت کو دي دا القاعده دی دا ورور رجال ته واچو دا شپې تیاری ورته راوړه ماشومان او خځې او حیوانات او مالونه د کور بس تاسو په دا باندې موږ ته روم غریوانه کې څه کده کې یاره مونږ د مسلمان کاپیر وکړو
ایران
ډیر بد دی زموږ سره ډیر بد چلند کیږي. زما خواهش دی د لوړ مقامات څخه چې و دغه ته د مهاجرینو په حد باندې توجه وکړي.
آزادي او اوریدونکي د آزادي رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسو د خپل ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل تلیفوني پیغامونه لیکونه فاکسونه او برېښنالیکونه په آزادی او اوریدونکو پروگرام کې له آزادی رادیو څخه واورئ.
مزه خبرې کړ فراد ولایت د خکشتی د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلي اوسیدونکو په اعلان د ایران د تیرانه څخه خبره کوم. زموږ ماجرو وضع ډېره خرابه ده په دا ایران کې. د ایران دولت مو ډېر په عذاب کړی و چې ګرمه کې بې مدرکه دوې درې میاشتې زندانه کوي. وایي مو ازیتوي مو وایي ته غیر بې مجازه کېدوی یاست.
پوښتنې نه کوي بدبخت بېچاره یو. د ورځې سل دانې ردمرځي زمونږ غږ څوک نه اوري. مونږ مسلمان نه یو.
زه له ایرانه تاسو ته خبرې کوم. کرزي صاحب دا خواهش کوم چې دوی ویلي وو چې له ایرانه نه یو نیم زر نفره غوښتي وو او یو نیم زر نفره نه یو نیم زر نفره په یو کشور کې پراته دي. مجبور دي چې بیرته روان شي په دې غرو کې په دې ډاګو کې نیمای مړه شي نیمای راورسیږي.
زه شرغان منځي د ایران ولایت ربا سنگي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې پیلان د ایران سیمنان دوستان او سنگسر کې د ژوند شپې ورځې سبا کوو. موږ د افغانانو وضعیت ډېر دلته خراب دی په ایران کې. موږ د افغانستان د وزیر خارجه او نور کارکوونکو نورو تر پښتان څخه دا خواهش دی چې موږ دلته ټولو په دا ژمي باندې دلته ځورئ چې دوی کولای شي د ایران ته سفر وکړي راشي او د ایران څخه دا خواهش وکړي چې دا موږ افغانان په دا ژمي نه کارزار نه کړي. ټولو پیسې حسابونه پاسه یخ څنګه په اردوګاو خفګان کې.
زه اختر محمد د بادغیس ولایت د غورمانشته ولسوالۍ خبرې کوم. پیرال په ایران کې د مسافرت شپې ورځې سبا کوم. زموږ د ولسي جرګې رئیسان ته وزیر خارجه ته زموږ پیغام ورسېږي چې موږ په ایران کې ډېر خولتنګ یو. په ایران کې ډېر ازیتېږو. موږ افغانانو اخر پای اساس زموږ د مسافرت شپې ورځې ټوله د تکلیف سره مخ دي. زه اختر محمد د بادغیس ولایت د غورمانشته ولسوالۍ کوم. د اجر محمد د کیری مې پیلال په ایران کې د مسافرت شپې ورځې په جس کې سبا کوم. موږ سره به دی وځل کیږي. موږ ته کارو کسب نه پیدا کیږي. پر پلاکمو نه پرېږدي. موږ پای اساس په افغانستان کې د ولوج سره مخامخ یو. موږ ځکه د کردي صاحب ته ورسېږي چې موږ ډیرو کړاوو د تکلیفو سره شپې ورځې سبا کوو.
موږ د رفسنجان د ایران له رفسنجانه خبرې کوو. دلته افغانان ډیر په زور دي. هر ورځ په بغوت کې اخیستي. موږ له پخپله له مولوی محمد عمر اخوند او له کرزي محترم یله کوو استاج خدمت رهبران دي افغانستان په باره کې. دا خلک خو ډیر ځپل شوي دي. رودر بدره دي. پیسې ټولې پاتې دي. دغه په اکله یو په لټانه وکړي او غمر وکړي د دولت سره یو څه وویني چې دا څنګه چل ده. دا ولې دی کیږي؟
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام اورئ چې هر اونۍ دوه ځلې تاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او برېښنا لیکونو پر اساس جوړیږي. تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه ثبت کړئ، خپل ستونزې را سره شریک کړئ او پر روانو مسایلو تبصرې وکړئ. په افغانستان کې مو د ټلیفوني یو شمېره چې تاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي دا ده 0 و 3 و 3 و 3. شمېره بیا تکراروم 0 و 3 و 3 و 3. او دلته د چک جمهوریت په مرکز پراکیمو د پیغام ثبتون کې ماشين شميره ده 0 0 4 0 0 2 2 1 1 4 1 1 5. نړیوال شميره بیا تکراروم 0 0 4 0 0 2 2 1 1 4 1 1 5. تر بل پروګرام چې مو بیا خدمت راځم تاسو پر لوی خدای سپارم.
ستور ما تراوړه تازه تازه